دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنوندونکو زه اشفق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی لومړی مرسیال او د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم ته په رسمي ډول د مارشالۍ رتبه ورکړ شو. په دې اړه نن د جوزجان په ولایت کې یو لړ مراسم جوړ شول چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د ولسمشر غنی د دفتر رئیس شاکر کارګر او یو شمېر نورو افغان چارواکو او سیاستوالو پکې ګډون کړی و. د مارشالۍ نښان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله لخوا د عبدالرشید دوستم په اوګه باندې وروټنبل شوه. په خپله دوستم د مارشالۍ رتبې ترلاسه کول د افغانستان د ټولو خلکو ویاړ وباله.
تر عجله نکنن و په خاطر رئیس جمهور ترامپ و خاطر پیروز شدن خود که رای مردم امریکا را به دست بیارن. امروز خوشون سرخ امریکا را و یک قوت جهانی است که زیر سوال نبرند.
دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکول د ډاکټر عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي توافقنامه کې د عبدالله د مهمو شرطونو څخه و. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړل چې د دوحې د سولې تړون په اساس په افغانستان کې د 50 پوځي اډونه خپل پوځیان استلی دي. پینټاګان ویلي دی چې د دې ترڅنګ د دوحې تړون د مخې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر هم 8,600 ته راټیټ شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دغو 50 پوځي اډو مسؤلیت افغان پوځیانو ته سپارل شوی دی، خو په دې اړوندو جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دغه اډې د افغانستان په کوم ولایتونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د روان کال د فبروري د میاشتې په 9 لاسلیک شو چې د روانې جولای میاشتې په 14 یو سل 15 ورځې پوره شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ته د دغه وزارت د سرپرست وزیر حنیف اتمر د سفر په تعقیب یو جګ پوړی ایرانی هیات کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وویل چې د دغه سفر مشري د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین سید عباس عراقچی په غاړه لري.
افغانستان د وګړو د استوګنې د اسنادو قانوني کېدل د سرحدي همکاریو د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي د تیرو حوادثو د تکرار د مخنیوي سلسله کې بحثونه سره وکړي.
دغه جګ پوړی ایرانی هیات په داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې د روانې چنګاښ میاشتې په پیل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ایران ته تللی و. طالبانو د کابل او ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې د ملي وردو یو عسکر او د هغه زوی وژلی دي. ویل شوي دي چې طالبانو دغه عسکر او د هغه زوی د موټره کته کړي دي او د کلیوالو په حضور کې وژلی دي. تر اوسه طالبانو د دې کسانو د وژلو ادعا نه ده کړې، خو چارواکي ملامتي په طالبان اچوي. په همدې حال کې د تخار امنیتي چارواکوي وسلوالو طالبانو پورې اړوند کسانو د دې ولایت په مرکز طالقان کې یو خونځي ته ور اچولی دی. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر امریکا غږ ته وویل چې د دغه ډلې اړوند وسلوالو پرون ناوخته د افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته د شهید عبداللطیف په نامه ښوونځی سوځولی دی. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د فقر د کچې زیاتوالي او د عوایدو کموالي ته په پاملرنې په 2020 کال کې به د افغانستان اقتصادي وده د 15.5 نیولې تر 8.4 سلنې پورې راټیټ شي. د راپور له خپرېدو نه مخکې اټکل شوی و چې د افغانستان اقتصادي وضع به په 2020 کال کې 3.3% کې لوړې شي. نړیوال بانک خبرداری ورکړی دی چې د عوایدو د کموالي او د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي له امله به د فقر تر کرښې لاندې افغانانو شمیر له 55% نه 22% ته لوړ شي. په دې راپور کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان سره د دوامدارو مالي مرستو په اړتیا ټینګار شوی دی. د افغانستان حکومت د بانک د تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاغ اشنارېدو د واشنگتن د سټوډن اوریا د همڅو نړیوال خبرونه د آذربایجان په مرکز باکو کې یو شمیر مظاهره کوونکي تر لاریون وروسته د پارلمان ماڼۍ ته ننوتی دي خو د بلوازد پولیسو په لسګونو کسان نیولی دي د آذربایجان په مرکز باکو ښار او د دې هیواد په څو نورو ولایتونو کې د کورونا ویروس د محدودیتونو سربیره په زرګونو کسانو د پاوس په پلوۍ لاریونونه کړي دي دغه لاریونونه وروسته له هغه کیږي چې د تیرې یک شنبې ورځې راهیسې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په سرحدي نښتو کې یولس آذربایجاني عسکر او یو ملکی وګړی او همداشان څلور ارمنستاني امنیتي کسان وژل شوي دي ارمنستان او آذربایجان په نوې ملسیزه کې د نګورنو قرباغ د غرنۍ سیمې پر سر جګړه کړې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو قانون توشه کړی دی چې لمخې په هغو چینایي چارواکو بندیزونه لګول کیږي چې د هانګ کانګ خپلواکۍ ته درناوی نه کوي د کانګرس د دواړو مجلسونو لخوا د غمنل شوی قانون به د هانګ کانګ خپلواکۍ او ازادۍ ته د نه درناوي په صورت کې په بیجنګ سخت فشارونه عملي کوي جمهور رئیس ټرمپ همدارنګه د هانګ کانګ د ازادۍ ملاتړ اعلان کړی دی او د چین سره یې د سیمې وابستګي پای ته ورسوله د ټرمپ د فرمان لمخې بعد د وروسته هانګ کانګ سره د چین په شان چلند کیږي اغلی ټرمپ وویل نن مې داسې یو قانون او اجرایي فرمان لاسلیک کړل چې د هانګ کانګ د اوسیدونکو په وړاندې د چین د ځپونکو اقداماتو حساب کتاب وشي دا قانون جمهوریت ته د قدرت ورکوي چې د چینایي چارواکو شتمنۍ ضبط کړي او امریکا ته د هغوی د راتک مخه ونیسي د امریکا پاوس په یو خصوصي امنیتي کمپنۍ چې ګمان کیږي د روسي حکومت ملاتړ کوي تور لګولې دی چې د لیبیا د پایتخت ترابلس په شاوخوا سیمو کې یې ماینونه او چاودیدونکي مواد خښ کړي دي د افریقا د پاره د امریکا د پاوس قمندانۍ ویلي دی چې د اکسونو له مخې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې پکې ښودل کیږي د واګنر ګروپ په نامه خصوصي امنیتي شرکت په ترابلس او د سرت خار په ختیځه برخه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کوي سره لدی چې ملګرو ملتونو لیبیا ته د وسلو په انتقال بندیز لګولې خو د امریکا متحده ایالات پروسی څو ځله تور لګولې چې د لیبیا جګړې ته د جنگي جټ الوتکو ترڅنګ نورې وسلې برابروي د واګنر ګروپ چې روسیې ملاتړ کوي عربي متحده امارات او مصر د خلیفہ حفتار تر مشرۍ لاندې د ملیشو ملاتړ کوي چې غواړي پایتخت ترابلس د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل شوی حکومت نه ونیسي سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاغ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو ناوړه ایرانی چارواکوي د روغتیايي چارو یو څلوېښت مامورین د کورونا ویروس له کبله مړ شوي دي او زرګونه نور پی اخته دي د ایران د امر روغتیا د وزارت وایاندي سیما سعادت لاری نن د چهارشنبه په ورځ وویل چې د کومې ورځې نه چې په ایران کې د کورونا ویروس خپرېدل پیل شوي دي شاوخوا 15,000 ډاکټران او نرسان په دې ویروس اخته شوي دي او یو څلوېښت مړ شوي دي د کورونا ویروس د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د ټولو نه زیات خلک په ایران کې وژل دي د دې هیواد جمهور رئیس حسن روحانی هم د خلکو نه پټینګ وغوښتل چې د روغتیايي چارواکو لارښوونه دي عمل وکړي داسې مجلسونه دي نه جوړوي چې ډېر خلک پکې ګډون کوي او د یو بل نه دي شپک فټه وات د واټن ساتل مراد کی یو وکختي چې تیل پکې بار و او امریکا په دې خطر پسې ګرځیدا چې په ایران د لګول شوو اقتصادي بندیزونو نه یې سرغړاونه کړې و د همدې مشتې په 15 منټې د عربي متحده اماراتو په ساحل کې تختول شوې ده د سټلایټ نه په اخصل شو وکسونو کې خودل کېږي چې کختي د سې شنبه پر ورځ د ایران په وبو کې و او دوه چلون کې هم د ایران په پایتخت تهران کې دي په سمندر کې د بشري حقوقو د ادارې اجرایوي رئیس وایي د کښتۍ د چلون کې نه یې د عیني شاهد په توګه معلومات اخیستي دي چې دغه کښتۍ تختول شوې ده د کښتۍ شپږوشت عمله چې د هند ادبادي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي خو دوه یې ایران کې دي تر اوسه نه د معلومات چې دا کښتۍ چا او ولې تختولې ده د یمن په شمالي ولایت الجوف کې په هوایي بمباری کې و عام خلک وژل شوي دي د سیمې اوسیدونکو او د هوسی شی یاغیانو یو چرواکی د رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دی چې هوایی بمباری د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کړی ده په وژل شوو کې دوه ماشومان او دوه مېرمنې دي دا د جون د میاشتې را په دې خوا دریم ځل دی چې په همدې سیمه هوایی بمباری کیږي د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال ترکی المالکی ویلي دی چې د پیښې په هکله تحقیقات کوي او روسي خبردا چې د امریکا په خوانی لوی چارنوال جيف سیشنز د الاباما په ایالت کې د سنا مجلس ټاکنې ټامي ټیوبر لیفت بایللی دي دا په سیاسي منډه ترلو کې د سیشنز تاریخي ماته بلل کیږي د دغه لوی بایلن ورسته سیشنز خپل سیال ته د بریا مبارکي ورکړي دا او د ټولو جمهوریت غوښتونکو نه غوښتي دي چې د نومبر په عمومي انتخاباتو کې د ټیوبرلیف سره ودرېږي. ټیوبرلیف چې په انتخاباتو کې شپېته په سلو کې رای ګټلې دي په خوا د یو پوهنتون د فوټبال لوبډلې روزونکی و. هغه به اوس د یو جمهوریت غوښتونکي په صفات د خپل دیموکرات سیال سناتور ډیک جان سره سیالي کوي. د سیمی او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د سیمی او نړۍ خبرونو اوریدل په موخه د سیمی او نړۍ پاړه رپورټونه ته په موخه لومړی رپورټ ته یو شمیر افغان سیاسي څېړونکو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د سولې د توافق نامې په اساس د امریکایي ځواکونو وتل له پوځي اډو کته هم د امریکایي ځواکونو تعهد د غتړون ته بولی خو وی لا هم طالبانو جګړه نه ده درولې او اوسنۍ وضعیت خوندي نه ده. په همدې حال کې د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې قومندان یو ور بیا له افغان امنیتي ځواکونو نه د ملاتړ خبره کړې. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورت لري.
د سمنګانو په مرکز ایبک ښار کې د طالبانو د موټر بم له زورور چاودنې یو ورځ وروسته د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال مکینزی افغانستان ته راغلی. هغه افغان چارواکو ته ویلي چې امریکا متحده ایالات په خپلو ژمنو ولاړه ده او له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا د پوز د لوړ پړې قومندان په داسې حال کې افغانستان ته راځي چې د سولې په ځای اوس جګړه توده ده او طالبانو په خارونو کې حمله یو حمله ته مخه کړې ده. جنرال مکینزی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ویلي او دای هم ویلي چې نه پرېږدي افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځي بدل شي.
په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې پر پروسه امنیتي وضعیت د امنیتي او دفاعي قواو پر دوامدار ملاتړ او د امنیتي مشارکت پر دوام باندې خبرې وکړي.
د امریکایي جنرال په داس حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ویلي له 15 پوځي اډو یې خپل سرتیري ویستي دي او د اډي د افغان ځواکونو په ولکه کې ورکړي دي. د پینټاګون په اعلامیه کې دغه اډو ځایونه نه دي مشخص شوی. افغان حکومت هم ظاهرا څه نه وایي. خو سیاسي سیړونکو شاهزاده مسعود وایي د پوځي اډو نه وتل په داس حال کې کیږي چې جګړه توده شوی او اوس طالبانو په خارونو کې هم بریدونه پیل کړي دي.
د امریکایي جنرال راتګ افغانستان ته د سب مخکره کیږي چې گویا دوی کدی یو خانه د 15 اډو نه د بل خونه متاسفانه جګړه په خپل شدت سره ادامه پیدا کړې ده. یعنی جګړه اوس هم ادامه لري. زما په ان باندې دوی د جګړې او د سولې ترمنځ دغه تعادل د ساتلو چې د سولې خبرم کوي د جګړې خبرم کوي.
وړمورز د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي اساسي ظلمي خلیزاد ویلی چې د دوه هیله تړون 115 دی شوځي وتی او د دوه هیله تړون لمننۍ ژمنه عملی شوی چې پکې د سرتیرو کمول او له 15 پوځي اډو وتل شامل دي. د سولې دولسي حرکت مشر اقبال خیبر وای د پوزي اډونه د امریکایي ځواکونو وتل د دوه هیله توافقنامې عملی کېدل دي.
د توافقنامې لمخې د امریکایانو وتل زبردست کار دی، اما زموږ لپاره د افغانانو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ سر خوندي شي. زموږ سر لا په خطر کې دی او د افغانانو د سر لپاره باید ټول فکر وکړي. که دغه حالت رواني دا خطرناک دی، د زموږ په ګټه نه دی، د افغانانو په ګټه نه دی.
ځینې نور بیا ویل پوځي اډو وتل له وخت مخکې شوي.
دا هغه وخت باید قوتون وتلی وای چې بیان وای ناس ته سوی وای او طالبان هم اوربان ته غاړې شول وای. فکر کوم دا د وخت مخه دا کار سوی دی.
لا نظامی اډو د امریکایي سرتیرو وتل په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو وخت نه دی معلوم شوی او جګړه هم توده شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان حکومت وی د سولې مذاکراتي ټیم به د طالبانو سره په مذاکراتو کې د افغانستان د ټول ولس استازیتوب وکړي. په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی امریکا غږ ته دا هم ویلي چې امریکا او نور متحدین په افغانستان کې دایمي امن او پرمختګ غواړي. اغلی رحمانی د ځنګړې مرکې په فایل کې د آشنا تلویزیون له همکار سید سلیمان آشنا سره د سفارت اړوند په یو ودانیز قرارداد کې د درغلیو د ادا او پاړه غږیدلې.
پروژې باسازی د بیارغاونې پروژه چې اورانشوي دیوال او نور دیوالونه چې د اصلي اورانشوي دیوال لامل بیا بیرته جوړ شي، مجموعي بیارغاونه او هغه په گاون کې د یو کور د ورانیدون کې برخه بیارغاونې او د سفارت دننه د ورانشو برخه په ګډون د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت یو شرکت سره قرارداد شوه دی.
یو اشاره شپږ میلیونه ډېر قیمته.
بله یو اشاره
بله فکر کوم یو اشاره شپږ میلیونه او څو د زره ده
صحیح، مګر ولې دومره قیمته، ولې دومره لوړه بایه
باید ویم چې دا بیا رغونه د یوادي دیوال جوړول نه دي، بلکې هغه څه چې ما ته ویل شوی تر ډیره د انجینرۍ یو مغلقه پروسه وه. البته هغه څه چې ما ته توضیح شوی، ځکه زه خپله انجینر نه یم او نه مې په دې مورد کوم تصمیم درلود، خو تر هغې ډیره مهمه دا وه چې کله دا دیوال ونړېدو دا مسله تر ډیره په یوه حقوقي او سیاسي مسلې هم بدله شوې وه. او ټول هغه آفرونه چې موږ ته رسیدلي وو، موږ د اسانتیا او برابرولو کار کړی دی، ځکه موږ په سفارت کې دا ډول تخنیکي وړتیا نه لرله. او دا ډیره پر ځای پوښتنه ده چې دا ډیر قیمت دی، او ما ته خپله دا ډیر قیمت ښکاري، او زه هم همدومره معلومات چې ما ته راکړل شوي تاسو سره شریکولی شو.
نو چا دغه وخت کې د افغانستان د دولت د خوا یا سفارت د خوانه چا د دې مدیریت کو، یعنی مسول کس څوک مقابل کې
در
کده سي مشخص کم چا د قرارداد امضا کو؟
قرارداد
د ودانی شرکت سره قرارداد ما د بهرنیو چارو د وزارت په هدایت لاسلیک کړی دی، چې د ملي تدارکات د کمیټې د پریکړې پر اساس مونږ ته ویل شوی و.
کوم ولی تاسو د بیمه شرکت ته دا نه ورکو چې جوړی کی؟
متاسفانه مو د وخت کې دیوار فروریخت بیمه نه داشتیم.
متاسفانه کله چې دیوال ونړی مونږ هغه وخت بیمه نه لرله، سفارت بیمه نه لرله. او یو شی چې باید تاسو ته واضح کړم چې دلته ډیر لږ شمیر کې شرکتونه دي چې د هغو ودانیو چې ډیپلوماتیک معافیت لري هغوی سره قرارداد کوي، ځکه د ډیپلوماتیک معافیت د مسلې له امله او حتی په هغه وخت کې چې موږ پیشنهادونه اخیستل او شرکتونه د بیا جوړونې لپاره راتلل، ټولو همدا ټکي موږ ته په بیا ځلې یادولو چې هر شرکت دې ته حاضر نه دی چې د ډیپلوماتیک معافیت مسلې په خاطر د سفارتونو سره کار وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ واشنگتن د استډیو نه رپورټونه ته ادامه ورکو. په داسې حال کې چې افغانستان کې د کرونا د ویروس مثبت پیښې د تیرو میاشتو په پرتله کمی شوې دي، نړیوال بانک په دغه هیواد کې پر اقتصادي ودې باندې د کرونا د وبا د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړې او د اقتصادي ودې د کمیدو اټکل کړی دی. پام وکړئ په دې اکلا له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 259 مثبتو پیښو خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر نږدې 15,000 ته رسیدلی. د عامې روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې خبر اعلان ته ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې له زرو څخه زیات ناروغان د کرونا د وایرس له ناروغۍ بیرته ښه شوي.
په تیرو 40 ساعتونو کې زموږ د هیواد په لابراتوارونو کې 602 شکمنې پیښې معاینه شوې، چې د جملې څخه 2,500 مثبت درد شوي. خوشبختانه 1,002 تنه روغ شوي دي، 2,500 په شاوخوا کې بدبختانه زموږ هیوادوال مړه شوي دي. چې دې سره نن په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو تعداد 4,900
نمتر سیږي. د امنیت وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کرونا او بعد خبرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,000 نمتنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 2,350 تنه نور د کرونا له ناروغۍ بیرته ښه شوي. دغه وزارت وایي چې په تېره یو میاشت کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر په پرله پسې ډول کم شوی، خو لا هم په دغه هیواد کې دا ناروغي تر کنټرول لاندې نه ده راغلې. په ورته وخت کې نړیوال بانک د افغانستان پر اقتصاد باندې د کرونا د وایرس د وبا د اغېزو په اړه په تازه راپور کې چې نن د سیشه می پوره خبر شوه ویلي چې د دې ویروس تخپریدو لامل به پروان 2040 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د 15.5 څخه تر 8% پورې کم شي، او دا وضعیت په لوي خو د بیوزلۍ او نیستۍ د ډېریدو لامل وګرځي او د بل خوا به د دولت د عوایدو کچه په پراخه توګه راکمه کړي. نړیوال بانک دا راپور چې توپان په وړاندې د لیدلو نوم ورکړ شوی پر افغانستان د کرونا د وایرس د خبرېدو اغېزي د امنیتی وضعیت پیچلتیا د نړیوال ټولنې د مالی مرستو په کچه کې ابهامونه او له طالبان سره د احتمالي سیاسي هوکړې پیلې پکې سیړل شوې دي. نړیوال بانک په دې راپور کې خبرداری ورکړې چې د عوایدو کچې ټیټېدو او د خوراکي موادو او د کورنیو د نورو لومړنیو اړتیاو د قیمتونو د لوړېدو له امله ښایي د هغو افغانانو کچه چې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي له 55% څخه چې په 2018 میلادي کال کې اټکل شوې وه په 2020 میلادي کال کې به انتر 2% پورې لوړه لاړې شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر رئیس هنري کرالي ویلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله رامنځته شوی ناورین د افغانانو د ژوند پر شرایطو پاکولاده منفي اغېزې کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان د افغانستان پر اقتصاد د کرونا اغېزې د نړیوال بانک د ارزونو ډېرې زیاتې ګڼي او وایي چې د نړۍ د نورو هېوادونو په څېر د افغانستان اقتصاد هم کرونا وبا خورا زیات ځپلی دی. د پانتون استاذ کیس محمدي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک ارزونه ډېره خوشبینانه ده
سره د دې چې په نورو هېوادونو کې حکومتونه پیاوړي دي او د خصوصي سکتور سخت حمایت کوي. د هغوی د فعال ساتلو دپاره هغوی هڅې وکړلې کارمندانو ته یې ماشونه کور ته ور ولېږل، ولې په افغانستان کې هېڅ دغسې پالیسیګانې نه ولې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اقتصادي رشد ډېر زیات د کمېدو امکانات شته دي او دا به د حکومت د عوایدو نه معلومه شي چې اقتصادي رشد څومره راکم شوی دی. زه فکر کوم دغه کچه ډېره زیاته لوړه ده، ولې نړیوال بانک چې دغه ارقام ورکړي دي چې د 5.5% پورې دا ډېر زیات خوشبینانه دي، د حد نه زیات خوشبینانه دي او فکر نه کوم چې دا حقیقي ارقامو ته نږدېوالی ولري.
په افغانستان کې د کرونا وبا د خبرېدو سره سم تر ډېره کاروبار په ټپه درېدلی چې له امله یې د یوې خوا بېکاري زیاته شوي او د بلې خوا د خلکو د اړتیا وړ خوراکي توکو بیې خورا لوړې ختلې دي. افغان حکومت د روژې په میاشت کې د وچې ډوډۍ د ویشلو د پروګرام له لارې کابل او ولایتونو په مرکزونو کې سلګونو زرو ډېرو بېوزلو کورنیو سره د لنډې مودې لپاره مرسته وکړه. افغان حکومت وایي چې د بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره یو پروګرام ترتیب کړی چې ژر به پیل شي.
افغان حکومت د ایران او ترکیې لخوا د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یونسکو کې د دغو هېوادونو د دوو فرهنګي میراثونو په توګه د میناتوری او نستعلیق خط د ثبتولو اقدام ته په غبرګون کې وایي چې د دوه لرغوني هنري میراثونه افغانانو پورې تړاو لري او باید د افغانستان په نوم ثبت شي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د مینیاتوري او د نستعلیق خط هنرونه د افغانستان د لرغونو هنري میراثونو دوه مهمې برخې دي او د ملګرو ملتونو له علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو څخه یې غوښتي چې دا میراثونه د افغانانو د کلتوري ملکیت په توګه د افغانستان په نوم ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې مینیاتوري او د خط هنرونو اصلي ټاټوبی د هرات ولایت دی او ترکیه او ایران باید پر دې حقیقت سترګې پټې نه کړي.
ما این ادعا را داریم که
موږ دا ادعا لرو چې د دې هنر اصالت او لومړیتوب په افغانستان کې دی. موږ دغه هنر د مالکیت بشپړه ادعا لرو او نور هم پکې شریک ګڼو، ځکه چې له دې ځای څخه یې سر پورته کړی دی. د دغه دوو هنرونو د زیږیدو او راپورته کېدو ځای افغانستان دی او له دې ځای څخه ټول اسلامي تمدن ته خپور شوی دی. موږ په یونسکو سازمان کې د دغه هنرونو د ثبتولو اقدام کړی دی او نور هم پکې شریک ګڼو.
یونسکو و دیګرار هم شریک میدانیم.
افغان حکومت دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې له دې وړاندې د ایران او ترکیې هیوادونو د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ته په خپل نوم د دغو هنري میراثونو د ثبتولو وړاندیز کړی دی. ښاغلي زهیر له ترکیې او ایران څخه وغوښتل چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو په توګه په یونسکو سازمان کې د مینیاتوري او نستعلیق خط د ثبتولو په چارو کې له افغانستان سره ونډه واخلي. په کابل کې د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ د افغانستان د لرغونو هنري او فرهنګي میراثونو د هویت په خوندي ساتلو کې افغان حکومت په ناغېړۍ تورنوي او وایي اوسمهال یو داسې حکومت په افغانستان کې نشته چې له دغو میراثونو څخه دفاع وکړي. د دغه انسټیټیوټ فنی مرستیال احمد شفیق برنایار امریکا غږ ته وویل
از دولت مردا خواهش میکنیم و از وزارت اطلاعات
و فرهنگ دولتي چارواکو او د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه غواړو چې د هنرمندانو یو اجماع جوړ کړي. هنرمندان باید سره راټول شي او د هنر تاریخ ولولي چې له کومې زمانې راهیسې دلته په افغانستان کې خط او مینیاتوري دود وو. باید د افغانستان له هنر څخه دفاع وشي او ټول نړۍ ته وښودل شي. د افغانستان هنرمندان باید په ځانګړي ډول د ترکیې او ایران له هنرمندانو سره کینی او په دې اړه بحث وکړي او تاریخ وګوري چې خط او مینیاتوري کوم هیواد پورې اړه لري.
تاریخ به کسان که خط و میناتور مربوط کدام مملکت است؟
خاغلی برنیار تینگار وکل چه افغان حکومت باید ترکیه او ایران پری نگدی چه یو زل بیا پا در غلی سره د افغانستان داد و هنری میراسونه په خپل نوم ثبت کړي. تیر ورځ په هرات ولایت کې هم یو شمیر فرهنګیانو او هنرمندانو د ترکیه او ایران د دغه اقدام په وړاندې اعتراض وکړ او ویل چې یوې جغرافیه پورې د میناتوري او نستلیک خط هنرونو تړل به د دغه هنرونو پر ودې او پراختیا منفي اغیز وکړي. تیر لمریز کال هم افغان فرهنګیانو د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان کې د ایران لخوا د دوتار د موسیقي آلې د ثبتولو په غبرګون کې اعتراض وکړ او له یونسکو څخه یې وغوښتل چې په دې تړاو له سره غور وکړي. همداشان شاوخوا څلور کاله مخکې افغانستان د ترکیې او ایران لخوا په یونسکو سازمان کې د ګډ فرهنګي اثر په توګه د مولانا جلال الدین محمد بلخي د مصنوعي مانوي اثر د ثبتولو د هڅو په غبرګون اعتراض کړی و.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په داسې حال کې چې په ختیځ کې واقع د لیبیا د پارلمان مشر د مرکزي حکومت سره د سولې د مذاکراتو غږ کړی، خو په عین وخت کې مصر ته اجازه ورکړه چې په لیبیا کې پوځي مداخله وکړي. له قاهرینه د امریکا غږ د خبریال ایډوارد یرانیان د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه اوري.
په داسې حال کې چې د دواړو سیالو حکومتونو ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او د خارجي ملاتړ کوونکو ترمنځ هم د نظامي ټکر امکانات زیات شوي دي، د لیبیا په ختیځ ښارګوټي تبروک کې واقع د یاغي جنرال خلیفه حفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د پارلمان رئیس عقیلا صلاح ملګرو ملتونو ته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو په غرض منځګړیتوب د جاري ساتلو خواست کړی دی، خو په عین وخت کې په قاهره کې د مصر حکومت ته اجازه ورکړه چې د لیبیا په ختیځ کې د سیال حکومت په ملاتړ د هیواد په کورنۍ جګړه کې نظامی مداخله وکړي. مصر په ختیځ کې د سیال حکومت ملاتړ کوي او یو ګډه توافقنامه ورسره لاسلیک کړي چې لمخې که د هر یو ملک امنیت په خطر کې له خپل ملګري هیواد نه د پوځي مداخلې غوښتنه کولی شي. لبل خوا په عربي مطبوعاتو کې د سوریې د ملیشو یو ویډیو خپره شوې ده چې د لیبیا د پایتخت طرابلس سره نږدې په یو کم کې ورته نظامی روزنه ورکول کیږي. دا ویډیو په داسې حال کې خپره شوې ده چې لیبیا ته د ترکیې لخوا د سوریې د وسلوالو ملیشو د استولو په اړه په مطبوعاتو کې ادعا شوې ده چې ترکیه لیبیا ته د جنگ لپاره د سوریې وسلوال ملیشا استي. ترکیه پر روان کورنی جنگ کې په طرابلس کې د صدر اعظم فائز السراج په مشرۍ د لیبیا حکومت ملاتړ کوي چې ملګری ملتونه هم په رسمیت پیژني، خو مصر د لیبیا په ختیځ کې د سیال حکومت ملاتړ کوي چې مشرۍ د عبدالله التینی په غاړه ده. د مخالف حکومت د دوشنبه په ورځ ناوخته په بایدا کې یو مطبوعاتي بیانیه خپره کړله او په مصر باندې غږ وکړ چې د عبدالله التینی د حکومت د ملاتړ په غرض پوځي مداخله وکړي. په باینه کې د ترکیې د مداخلې غندنه شوې ده او ویل دي چې د لیبیا د خاورې د تمامیت او بشپړتیا په خلاف عمل کوي. د سیال حکومت د پارلمان رئیس عبدالله بلحق چې قاهرې ته په سفر تللی دی د دوشنبه په ورځ د مصر له مرستې نه مننه وکړله. هغه وویل ما په لیبیا کې د امنیت او ثبات په شمول په ټولو برخو کې د مصر د پارلمان مننه وکړه. زمونږ د دواړو هیوادونو امنیت یو له بل سره تړلی دی او له اوږدې مودې نه اړیکې لرو، خو نوموړي د عربو مطبوعاتو سره د دوشنبې په ورځ په مرکه کې ویل چې په جنیو کې لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفانو ویلیمز تخواست کړی دی چې د لیبیا د روانې کورنۍ شخړې د حل لپاره یوه مناسبه لاره ولټوي، داسې یوه لاره چې د نوموړي په قول دواړو ته د مننو وړي او خپلې هلې ځلې دې جاري ساتي. له بلې خوا د مصر د پوځ یو لوړ پوړي جنرال محمود ظاهر د العربیه تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي فکر کوي چې ترکیه اصلا د لیبیا په ارتباط د مصر د عزم او ارادې د معلومولو لوبه پیل کړې. نوموړي په قول د انقرې نهایي هدف دا دی چې لیبیا په دوو برخو وویشل شي. په یونان کې د هیلینک د دفاعي پوهنتون د ټیرریزم او امنیت د شعبې د استاذي آیا وریا په قول مصر او په لیبیا کې د مصر طرفداران ترکیې ته اجازه نشي ورکولی چې دغه هیواد طبي زیرمې قبضه کړي. نوموړي امریکا غږ ته وویل چې په ختیځ کې د لیبیا د سیال حکومت د پارلمان لخوا مصر ته د پوځي مداخلې بلنه او اجازه ورکول ممکن چې د ترکیې او د ترکیې د انډیوالانو لپاره د لیبیا د پراخو ستراتیژیکی زیرمو قبضه کول تقریبا ناممکن کړي. خو د امریکا د ملي مدافع د پوهنتون استاد پروفیسر پال سلیوان امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې خبرداری ورکړل ممکن ترکی او مصر ترمنځ د شخړې د رامنځته کېدو سبب شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدر من اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مل شي.